دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنزرانه یوسف سیم تاسو ته د وخت خبرونه اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځلی بیا په افغانستان کې د امریکا د پوسټ په پاتې شو پوځي وسایلو او تجهیزاتو باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه پوځي سازمان آلاتو شتون دغه هواد امنیت او خلکو لپاره یو جدي ګواښ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د چهارشنبې د ورځې ناوخته جنوري 19 په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او په دغه هواد باندې د طالبانو د بیا وکمې د وروسته د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ټیلی په ګډون ټیرریسټي ډلې د دغو پوځي وسایلونو په ټیرریسټي بریدونو کې کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په پرمختللې وسلې چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې دغه هواد د ځواکونو د وټلو په پایله کې پاتې شوې دي تل د پاکستان د امنیت او د اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره د جوړې اندېښنې یو مسله ده. شفقت علي خان ویل چې دغه پوځي وسایلو ته د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د ډلی په ګډون د ټیرریسټي ډلو د لاسرسي مسله یې په پرله پسې ډول د طالبانو د چارواکو سره شریکه کړې ده. د ډلیز امنیت تړون سازمان عمومي منشي یمان کلی تاسما ګمتوب ویلي دي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د امنیت ټینګېدل نه یوازې د دوشنبې لپاره مهم دي بلکې د ډلیز امنیت تړون د سازمان غړو هیوادونو امنیت لپاره هم مهم دي. د روسیې د تاس خبري ایجنسی د چهارشنبې د ورځې ناوخته جنوري 19 د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان سره او د ډلیز امنیت د تړون سازمان د عمومي منشي یمان کلی تاسما ګوفتوب ترمنځ د کتنی پاړه په یو رپورت کې ویلي چې دغه سازمان لخوا د تاجکستان د سرحد د ټینګېدو په 15 کلن پلان باندې کار پیل شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د متحده ایالاتو د بهرنیو مرستو بندیدل په افغانستان او پاکستان کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي پروګرام له ګواښ سره مخامخ کوي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه بلل کیږي چې لا هم پکې د ګذر وایرس ژوندی دی او ماشومان پرې اخته کیږي. حنان بلخي په شرقي مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز مشر په یو آنلاین خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي. په سویډن کې د قرآن نسخو ته ورچونکو کست دغه هیواد پایتخت سټاکهوم ته سیرمه په ډز وجل شوی دی. سارنوالانو د پنځم بپرز جنوري 13 وویل چې د پیخي په تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په 2013 کال کې د سلوان مومیکا لخوا د قرآن سوزولو پیخو په اسلامي نړۍ کې پراخ خبرګونونه پارولي وو. سارنوال راسموس مان وویل موږ د تحقیقاتو په ابتدایي پړاو کې یو ډیر معلومات راټول شوي 15 کسان په پیخي کې د لاس درلو پر تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر د پنځشنبې په ورځ جنوري 13 د غړو هیوادونو غوښتل چې د 2025 کال لپاره 500 میلیون ډالر بودیجه برابر کړي ترڅو دغه شورا وکولی شي د سوریې سودان او نړۍ په نورو برخو کې د بشري حقوقو د سرغړونو سیړون ته دوام ورکړي. نوموړي خبرداري ورکو که دا مالی ملاتړ چمتو نشي د ګڼو خلکو ژوند به د خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کلونو راهیسې د بودیجې د کمښت سره مخ ته او داسې اندېښنه شته چې د امریکا کاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د بهرنۍ مرستې کمیدل به دا ستونزه لا پسې زیاته کړي. د 2025 لپاره وختل شوې مالی ملاتړ د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د رسمي بودیجې جلا دی ځکه چې دغه بودیجه د شورا ټولې اړتیاوې نشي پوره کولای. د پاکستان پوځ د پنځشنبې په ورځ جنوري 13 په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریسو په یو پټن ځای باندې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې دوه امنیتي پرسنل او شپږ یاغیان وژل شوي دي. پیلامی کې راغلی چې د خیبر پختونخوا ایالت د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د ترګری د غواخ د لمنځوړلو په عملیاتو کې د پاکستان د پوځ یو جګړن وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ویل د عملیاتو په ترڅ کې پوځ له خوارجو سره نښته وکړه چې په نتیجه کې شپږ وژل شول. د پاکستان پوځ تل د حکومت مخالف افراطیان په ځانګړي توګه د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي د خوارجو په نوم یادوي. او د متحده ایالاتو د هوایي چلن مقامات او سپینماړی وایي چې یو داخلي مسافرونو کې الوتکه د پایتخت واشنگتن ډي سي د رونالډ ریګن هوایي ډګر ته نږدې د وی پوزي الوتکه سره جنګیدلې او د پټامیک په سین کې ورزیدلې ده. پیښه په ځای وخت د چهارشنبه د شپې د 9 بجو په شاوخوا کې شوي او د لسکونو کسانو د مړینې یره پکې خودل شوې ده. په امریکا کې دغه مسافرونو کې الوتکه او پوزي هلیکاپټر ټکر خای چې د وښ په تو کسانو نه پکې یو هم ژوندې نه وی پاتې شوی. د امریکا هوایی شرکت تایید کړی چې د کانزاس ایالت نه پایتخت واشنگتن ته پراتونکو الوتکه کې شپېته مسافر او سلور عمل نه استو. د امریکا پوز هم وایي چې په سرخی الوتکه کې درې تنه سپاره وو. تاسو خای چې په دغه ټولو کې یو هم ژوندې نه وی پاتې شوی. درنو اوریدونکو داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي پوځي وسایلو او تجهیزاتو په شتون اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دغو پوځي تجهیزاتو شتون د یاد هیواد امنیت او خلکو لپاره یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزاتو ته د تروریستي ډلو لاسرسی ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره سوی دی. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي شفقت علی خان په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پر دغه هیواد باندې د طالبان د بیا واکمنیدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د ډلې په ګډون تروریستي ډلې د امریکایي پوځي تجهیزاتو او وسایلو څخه په تروریستي بریدونو کې کار اخلي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پرمختللي وسلې چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د دغه هیواد د ځواکونو د وټلو په پایله کې پاتې شوې دي، تل د پاکستان د امنیت او د اوسیدونکو د خوندیتوب د پاره د ژوري اندېښنې یو مسأله و.
خو د طالبان د حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت په افغانستان کې امریکایي وسلو او تجهیزات ته د تروریستي ډلو لاسرسي ادعاوې رد کړې او ویلي چې دا وسلې او تجهیزات په خوندي ډول ذخیره شوې دي.
سلاح‌های بجامانده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کشور عموماً در اختیار طالبان هست و ای که گروه‌های تروریستی همکار طالبان مثل تی تی پی و انصارالله تاجیکستان و سایر گروه‌های که همکار طالبان هست به این دسترسی داشته باشه قابل شک نیست.
خویش مینو شنون که در پاکستان سرگندون تا در شک بسترگ گوری
و سه دا دوی تشویشونه لری چې په افغانستان کې کوم سلاوی چې د غربي نړۍ نه پاتې ده د دغه د قاچاق او د دوی د امنیت پر درشل کې زیانمن بسی نه داسې نه دی. دوی غواړي چې دغه سلاوی د پاکستان په ډیپوګانو کې او د پاکستان له ادرسه د نړۍ د نورو هیوادونو سره په معاملې کې خرڅ شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوختم جمهور رئیس په توګه د لوړ تر مراسمو یو ورځ مخکې د روان 2015 کال د جنوري په 19مه په واشنگتن ډي سي کې د خپل راټول شوی زرګونو پلاویان ته په خبرو کې له افغانستان څخه د خپل پوځي تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه هم خبرې کړې وي.
موږ خپل ټول پوځ بیا ورغوه او هغوی یا بایدن حکومت میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړل. دوی زموږ د پوځ د تجهیزاتو یو لویه برخه دشمن ته ورکړه.
تر دې مخکې د پوخانی جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت شورا د 2020 کال د اگست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په دغه هیواد کې طالبانو لاسته د امریکایي وسلو لاسرسي داوی د خندا وړ بللې وي. د رند چرنیز منسټ غړي جیسن کیمبل د امریکا اکثر په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزاتو برخلیک د پام وړ مسأله ده.
په کومه لهجه چې په خپل ټرمپ او یا هم د بهرنیو چارو وزیر روبیو ژغیږي او د امریکا د نظامی تجهیزاتو غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایشودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابله لهندې.
د امریکا دفاع وزارت تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت پا پوځي وسایل او تجهیزات د طالبان لاسته د افغانستان د پریوتلو د مخه دغه هیواد چمتو کړی وو. د دغه وزارت د راپور لمخې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مخه نږدې ټول ډیر مهم نظامی وسایل چې په دغه هیواد کې د امریکا پوځ ریکار اخیست تخریب کړي او یا هم انتقال کړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلی شئ.
لمالتیامو دتل پشان مننه. دران د سترنیز بنسټ سترونکو جیس کیمبل په افغانستان کې د امریکایي بندیانو او د نظامی تجهیزاتو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونه توند بوله. نو موري د امریکا ځخ سره په مرکه کې زیاته کړه ک روسیا او چین له طالبانو سره اړیکې زیاتې کړې، شایي امریکا نور هم شکل سي. د شغلې کمبل څخه لومړی دا پښتل سوی چې په افغانستان کې د امریکایي برمتسو مسأله واشنگتن ته څومره مهمه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو طالبانو ته خبرداري ورکړه، ویل ک د هغه شمیر څخه چې راپور ورکړ شوی طالبان ډیر امریکایان برمت کړی وي، نو واشنگتن به د طالبانو پر مشرانو انعامونه ولګوي. غواړم دا وپوښتم چې د برمتشیو مسأله د واشنگتن لپاره څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
Well, I think in a broader level
فکر کوم په لویه کې د حکومت په لومړی ورځو کې د سیاسي اعتبار د ترلاسه کېدو لپاره دا غوره لار ده چې له هر ځای څخه برمته شوي کور ته ستانه کړی شي. موږ دا د غزې سره په اړیکو کې وینو او اوس ترې وی کچې د افغانستان په تړاو چیرې چې روبیو د بهرنیو چارو وزیر په توګه په خپلو لومړیو تندو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د آزادېدو غوښتنه وکړه. دا چې دا به په لویه کې په افغانستان کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لپاره څه نتیجه ولري په کار ده چې ولیدل شي. البته په وروستیو کې خپل د ولسمشر ټرمپ لخوا یو شمېر نورې نښې هم ولیدل شوې چې افغانستان ممکن د افکارو په ځای د لومړیتوبونو په لیست کې وي. له طالبان څخه د هغه وروستۍ غوښتنه چې طالبان دې هغه وسلې ستنې کړي چې د 2001 کال څخه پاتې دي او بیا یې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو د بندیدو ګواښ وکړ. هغه مرسته چې مستقیما طالبان ته نه بلکې د ملګرو ملتونو او نورو ادارو لاري لګول کیږي.
که موږ تر اوسه د افغانستان په تړاو د امریکا د نوي حکومت په سیاست نه پوهیږو، ستاسو په نظر د امریکا په نوي حکومت کې د افغانستان په تړاو په سیاستونو کې د کومو تغیراتو اټکل کیږي؟
I think for the time being it's going to be focused on very specific
فکر کوم حکومت به د اوس لپاره په یو شمېر هغو مشخصو برخو ډیر تمرکز وکړي چې ورته مهمه دي. یوازې د دوو د پاتې برمتشو آزادیدل نه دي، ډیر نور کسان هم طالبان لخوا نیول شوی او زه فکر کوم چې نور مسائل په افغانستان کې د نظامی تجهیزاتو د برخلیک په نسبت مهم دي. تر دې هاخوا او تر کومه ځای چې له افغانستان څخه متحده ایالاتونو ته قریب الوقوع ملي امنیتي ګواښ نه وي، نو دا په نږدې وختونو کې د امریکا په پالیسۍ کې د عاجل تمرکز وړ مورد نه وي.
د لوړې تر مراسمو وروسته طالبانو د دوهې د تړون په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د قاطعیت ملاتړ وکړ او ویل چې د امریکا د سیاست د تغییر توقع لري. د طالبانو سره به د اړیکو د بدلیدو په اړه د امریکا او واشنگتن شرایط څه وي ستاسو په نظر؟
Well, I think as I said it remains hard to see
فکر کوم د اوس لپاره دا سخت ده او دا به په ځر پوری وی چې پوښو چې د امریکا په پالیسۍ کې د تغییر په اړه طالبان ته څه اشاره کوي. په لوی تصویر کې فکر کوم هغوی زیاتو رسمي ډیپلوماټیکو اړیکو ته اشاره کوي او یا هم په اوس مهال کې تعامل ته. خوز ما په ان حکومت لهجه چې خپل ټرمپ او یا هم د بهرنی چارو وزیر روبیو غږیږي او د امریکا د نظامی تجهیزاتو غوښتنه کوي او یا هم د پاتې بندیانو د نه خوشی کېدو په بدل کې د طالبانو په مشرانو د انعام د ایښودلو خبره کوي، دا یو څه تند او د مقابله لهندې ښه د اوس لپاره په کار ده چې ولیدل شي. خو زه په نږدې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو په اړیکو کې د پام وړ تحول نه وینم.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه راپورونه موجود دي، فکر کوي چې دغه وضعیت به د امریکا په سیاست کې د تغییر لامل شي یا دغه وضعیت به د امریکا سیاست بدل کړي؟
Well, I think the status quo right now is that the Taliban either
فکر کوم اوسنۍ وضعیت داس دی چې طالبانو د خپل پریکنده هڅو لاري او یا هم د خ چانس له امله تونیدل چې د افغانستان له پولو څخه هر ډول نړیوال ترهګریز برید خونسا کړي. او زه فکر کوم تر کومه ځایه چې حالت همداسې وي، هیوادونه به د طالبانو رژیم ته یو څه فضا او فرصت ورکړي. حکومت وګوري چې د داعش او یا هم د نور تړلې سازمانونه په افغانستان کې له پټنځایو څخه په استفادې د امریکا او لویدیز په ګټو د برید پلان وکړي یا کسان وګماري، نو زه فکر کوم حالت به عاجل بدل شي. اوس مهال موږ د پاکستان له طرفه زیاتېدونکي شکایتونه وینو چې افغان طالبان په خپلو پولو کې پاکستاني طالبان ته د پناه په ورکولو تورنوي، کوم چې په وینای د ډیورن کرښې په اوږدو کې بریدونه کوي. دا خپل د پاکستان ثبات زیان رسوي او زه فکر نه کوم چې دا دې د امریکا او یا یو شمېر غربي هیوادونو لپاره لومړیتوب وي.
که د ورستۍ پښتنې په توګه پر راتلونکو کلونو کې د امریکا او طالبانو اړیکې څه ډول ارزوي؟
So I think the most immediate term
فکر کوم پلان وخت کې به ډیر تمرکز د امریکا په ګټو او اهدافو وي. موږ د امریکایي بندیانو یا برمتشیو او یا هم په افغانستان کې د امریکا د نظامی تجهیزاتو د برخلیک پاړه څرګندونه واوریدي، کوم چې لیک بای په لوجستیکي لحاظ ډیر سخت او ګران وي. له دې پرته به وګورو چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې څه تحولات رامنځته کیږي. یو بل مورد ممکن جیوپولیټیکی ووسی، او هغه دا چې کچین یا روسیا وکړی شي له طالبان سره خپل روابط ښه کړي، لکه څنګه چې ولیدل شول هغوی د تجارتي لارو له طریقه طالبان ته یو څه اقتصادي فرصتونه ورکړي یا هم د نظامی اړخه، نو بیا به ښایي متحد ایالات تعامل زیات کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو تاوري. رابرټ اف کینیډی جونیئر چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا د روغتیا وزارت لپاره نومولی، د چهارشنبه په ورځ د سناتورانو لخوا د واکسینونو کووید 19 او د روغتیایي سیستم په اړه د سختو پوښتنو سره مخ شو. کینیډی د امریکا د یوې مشهورې سیاسي کورنۍ غړی دی، هغه ممکن د تایید په برخه کې د سختوی سره مخ شي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالی کاترین جیپسن پر رپورټ کې واوري.
رابرټ اف کینیډی جونیئر چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روغتیا او بشري خدماتو وزارت لپاره نومولی، د چهارشنبه په ورځ سناتورانو ته وویل چې امریکا د پام وړ روغتیایي ننګونو سره مخ ده او نوی فکر ته اړتیا لري.
ما اکثره وختونه سختې پوښتنې کړې دي چې خلک یې نارامه کړي، او زه به د دې لپاره بخښنه ونه غواړم. موږ په دې هیواد کې لویې روغتیایي ستونزې لرو چې باید صادقانه ورته وګورو.
کینیډی د چاپیریال ساتنې پخوانی وکیل او د روغتیا د برخې فعال او بیا لیکوال شو. هغه د سنا د جمهوری غوښتونکو نه کوي ملاتړ ترلاسه کړ.
تاسو د امریکایانو د الهام بخونکو ائتلاف استازي توپ کوي چې موږ د ملت د روغتیا او هوساینې خوالی ته ژوره ژمنتیا لري.
خو کینیډی د واکسینونو، د زیګون حکومت او د ایډز وایرس په اړه د خپلو تیرو سرګندونو له کبله د سختو سوالونو سره مخ دی.
مستر کینیډی،
خاغلی کینیډی توته اوازې او دروغ څرګندونه منلې، په ځنګړې توګه د واکسینونو د خوندیتوب او غیزمنتو پاړه. دا هغه د خپل ژوند هدف ګرځولې چې د والدینو په ژوند کې شکونه پیدا کړي چې خپل ماشومان ته ژوند غورون کې واکسینونه ونه کړی.
کینیډی ویل چې په امریکا کې د هغه ځینی جنجالي سرګندونی ناسمې تشریح شوې دي.
ما ویل هیڅ داسې واکسین نشته چې موثره او خوندي وي، او ما د هر چا لپاره دا خبره کوله. داسې کسان شته چې له یو شمېر درملو سره حساسیت لري، خو کوربه په هغه وخت کې مداخله وکړه. ما څو ځله خپله خبره واضح کړې ده چې پکې ملي تلویزیون هم شامل دی.
کینیډی ژمنه وکړه چې کتایج شي نو د ماشومانو د واکسینونو ملاتړ وکړي، خو سناتوران د کووید 19 په ګډون د یو لړ روغتیایي مسلو په اړه د هغه د سرګندونو په اړه اندېښمن دي.
آیا تاسو ویلي وو چې کووید 19 د انسان لخوا یوه جوړه شوې جنیتیکي وسیله و چې تور او سپین پوسته خلک په نخه کوي، خو يهودان او چینایان اغیزمن نکړل.
ما دا ونه ویل چې دا په قصدي ډول شو، خو ما یوازې د روغتیا ملي مرکز لخوا تمویل او خبره شوې ترنه نقل کړې و.
د کینیډي نه د هغه مهمو پروګرامونو په اړه د هغه نظر هم وبختلی شو چې د ولسمشر ټرمپ د بهرنیو مرستو د تمویل د بندېدو له امله اغېزمن شوي، چې په کې پیفر چې د ایډز د مخنیوي یو بریالی پروګرام دی هم شامل دی.
آیا تاسو د ایډز د مخنیوي د پروګرام د اهدافو ملاتړ کوئ؟ او آیا تاسو به زما او زما د همکارانو سره کار وکړئ تر څو ډاډ ترلاسه کړئ چې دا پروګرام هغو خلکو ته ژوند ژغورونکي درمل ورکوي چې ورته اړ دي؟
زه په بشپړ ډول د ایډز د مخنیوي پروګرام ملاتړ کوم، او زه به په خوښۍ ستاسو سره د دې پروګرام د پیاوړتیا لپاره کار وکړم.
د سنا د مالی چارو کمیټه به په نږدې راتلونکي کې د کینیډي د نوماندۍ په اړه رائے ورکړي. دا د کیترین جیپسن د رپورټ پښتو ژباړه نظرانې سوسی امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، د موسمونو له بدلون سره په ځانګړي توګه د ژمي د سړو ورځو پر رسیدو او په شارونو کې د کثافاتو او هوا د ککړتیا له زیاتېدو سره تنفسي ناروغي هم زیاتېږي. په دې موسمي ناروغي د شار اوسیدونکي په ځانګړي ډول ماشومان او مشران اغېزمن کیږي. د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون مسؤلین وایي هر ورځ لزرو ډیر ناروغان چې په موسمي ناروغي اخته دي دوی ته د درملنې لپاره ورځي. زموږ همکار موسکا ساپي په دې باره کې رپورت جوړ کړی دی.
د موسمونو بدلیدو سره هغه کسان چې لمخ کې د تنفس ستونزې لري زیات اغېزمنېږي. د پېښور لیډي ریډنګ روغتون کې د سینې د ناروغۍ متخصص ډاکټر وایي په ژمي کې یخنی او سړه هوا د ساه لنډېدو سبب ګرځي. هغه زیاتوي چې دا ناروغان باید د ماسک اچولو تر څنګ ټولنیزه فاصله مراعت کړي.
چې کله موسمی تبدیلی راشي نو موسمی بیماریانې هم زیاتې شي. ای کې لږ شاندې کې چې کم زمونږ د سا والا مریضان دي، د سا والا مریضانو بیماریانې زیاتې شي. هغه بیماران چې کم ته د سا ناروغي وي، لکه مونږ هغه ته سی او پی ڈی کرونیک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز، چې کم دایمي نفس تنګي وي یا ایزما والا کم بیماران وي، نو هغه ته د وایرل انفیکشن زیات شي. ځکه د جمی په موسم کې اکثر دا بیماریانې زیاتې شي. د هغې وجوهات دا دي چې د جمی په موسم کې مونږ لږ ډیر زیات ټول خلک نږدې پاتې کیږي او وینټیلیشن پراپر نه وي، کمرې بندې وي، نو د هغې نږدې پاتې کېدو د وجې نه چې کم یو قسم په کور کې بیمار شي، د هغې نه زیات خلک هغو نورم بیماران شي.
د ډاکټر په خبره د 15 کلونو نه کم عمر او له 500 نه زیات عمر لرونکو ته په دې موسم کې زیات مشکل پیښیږي.
دا څومره چې کم د ساواله ناروغي دي، نو دا اکثر چې کم دي خلک یا د خوراک سره یا چې کم دي د فروټ سره ریلیټ کوي، خو داسې سوجوهات نشته. ځینې د سا بیماری لکه چې کم استماتیک خلک وي، اغه ته چې کله اغه داسې سټرس فوډ یا داسې سیزونه والی یا مرچ مسالې استعمال وکړي، نو دا اغه کف سیوا کیږي.
دلته بستر ناروغان وایي چې لږ وګرځي نو په ساخستو کې ورته تکلیف محسوسیږي.
ما کافی علاج وکړ، پرایویټ مو وکړ، اسلام آباد معروف هاسپیټل نه مو وکړ، دلته پشاور کې مونږ کړی دی. خو بیا زه الحمدلله په هغه علاج خپل جاري ساتم، علاج جاري ساتم، خو د موسم د تبدیلي په وجه باندې بیا د بیماری سکون دی که نه، بیا لږ اکسیجن کې بیا مسله مسله جوړیږي.
تکلیف شو بس، بیا ایمرجنسی تر اوستم.
د یا ډاکټر په خبره د موسم وچوالی، د هوا ککړتیا، اور بلول او د چاپیریال خیال نه ساتل د موسمی الرجی او تنفسي ناروغیو لامل دی.
مونږ چې کوم د کور کې د پخلی د پاره کوم ور استعمالو نو پای کې مونږ اکثر چې کوم د فوسل فیول بند کو نو هغه موسمیات تبدیل ته ډیر زیات کنټریبیوټ کوي. ورسره ورسره د جنگلاتو چې کوم بے دریخ کټای ده هغه ډیر زیات ده، نو دا غي د وجنم چې کوم د فوسل فیولز کنزمپشن ډیر سی واشي. زمونږ چې کوم انډستری زونز دی آی کی چکم دے نو سچم نی زیادہ سے دغه نشتا دغه د وجن چکم دے هغه د فریلی چکم دے د انوایرنمنت د چکم دے ډست او پولوټنټس دا کی
د روختون د ویان په وینا هر ورځ تر زر ډیر په موسمی ناروغیو اخته ناروغان راځي. بل پلاو د نړیوال بانک د اټکل سره سم په پاکستان کې د هوا د ککړتیا او موسمی بدلون له امله هر کال شاوخوا 30 میلیونه خلک په جدي تنفسي ناروغیو اخته کیږي چې له امله یې څه باندې 30,000 کسان مري. مسکا سپای، امریکا غاک، پیښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د خوست په ولایت کې د 115,000 امریکایي ډالرو په لګښت د والیبال لوبي معیاري جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د خوست په ولایت کې په لومړي ځل د یو ځایي پانګوال لخوا د شیخ زاهد په نوم د والیبال لوب لپاره د معیاري جمنازیوم چاري بشپړه او د ځوانانو لوبي پکې پیل سوې. د والیبال لوب مینوال او ځوانان د جمنازیوم ته د خوشی ترڅنګ له نورو پانګوالو هم غواړي چې د ورزش په برخه کې د دې ولایت د ورزشکارانو لاسنیوي وکړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې واوري.
د والیبال دغه جمنازیوم چې د خوستی پانګوال اسماعیل سالار له لوري په شخصي لګښت جوړ شوی دی، 115,000 امریکایي ډالر لګښت پر راغلی. شاغلی سالار د خوست ورزشکارانو سره د دې جمنازیم د جوړولو ترڅنګ د نورو مرستو ژمنه هم کوي.
هم یاشتي وخت ونیو جوړولو یو معیاري جمنازیم مو جوړ کړو. انګیزه او هغه مداوا چې د خوستوالو د پوره یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وډ کې ورزل شي او ترڅو خوستوال ځوانان دلته ښه ورزل شي نو پرتلون کې ان شاء الله یو په میرو بربارا اکیډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیم په نظر کېدا. ان شاء الله چې هغه په کوم وخت کې د دې شهیدون څخه هغه ورسېږي ان شاء الله په کوم وخت کې به کورونه شروع شي.
بل خو د خوست اولمپیک کمیټې چارواکي د پانګوالو ملاتړ په ورزشي برخه کې اړین غني. دغه چارواکي زیاتوي چې ځینې موسسه هم د ورزش ملاتړ په برخه کې هڅولې دي.
څو مخ کې وعده کړو چې د مسات سره موږ په دې برخه کې غږیدل یو تجارانو سره موږ په دې برخه کې غږیدل. الحمدلله هغه خبره قدم په قدم مخ کې روانه دي. په خوست کې 15 میدانونه دي مسلې طریقه په ولسوالیانو کې او په کلیو کې موږ تقریبا هغه د منطقې په سطح معیاري دي چې موږ جوړ کړی دي اوس هم کار پر روان دی.
ها خو دا ولی بالو بلو بغاړي دی جمنازیم ته د خوشی ترڅنګ له سوداګرو غشتنه کوي چې د نور لوب د ورزشکارانو ملاتړ ته هم ادامه ورکړي.
ډېر د خوښۍ ځای ده د خوستوالو او د خوست لپاره ځکه په خوان مونږ د معیاري میدان په نشتون کې مونږ ډېر خوښ دي د دونه لرل اما چې میدان مونږ لرلو بعضي وختو کې ولایتي او د زون په مسابقاتو کې زمونږ د والیبال لوبغاړو ډېر ستونزې او مشکلاتونه لرل. دا چې اوس اسماعیل سالار دا شخصي جمنازیوم جوړ کړی دا زه مطمئن یم چې ان شاء الله هغه ستونزې د خوست د والیبالرانو تر لپاره چې موجود وي حل شوي دي.
موږ ډېر د خوښۍ احساس کوو. موږ به ان شاء الله په راتلونکي کې په خوست کې مسلکي والیبالران ولرو چې نور ولایتونو سره او د نورو بچیو سره لپاره ورزل شي.
د معلوماتو لمخې چې په خوست کې شاوخوا 1500 د والیبال لوبې رسمي کلبونه سته چې په کې زرګونه لوبغاړي لوبه کوي، خو له دې وړاندې په دغه ولایت کې هیڅ د والیبال لوبې معیاري لوبغالی یا جمنازیم شتون نه درلود. شمساریان، امریکا.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه.